ازادي راډیو شپه ورځ لتاف سره
د شپې نه بجه او 30 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه منی مې کې 25 دقیقې باس لرو. خو لمړی خبرونه واوري. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورن کرخې له هغې غاړې او پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاوی ترمنځ جګړه جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم د فبروري په 28 د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شو. نن د کابو وشتما په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبريالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبريالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په 1300 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو لک تر لګه 102 په حساب کړی دي. د راپور لمخې په دې پیښو کې د 500 خبريالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډیدل هم شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په روان مریض کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوي 24% زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4 مینیټې په افغانستان کې 118 روغتیاي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیاي خدماتو څخه محروم دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې که بیړنۍ اقدامونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډېر روغتیاي نور مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو له تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنۍ روغتیاي خدماتو به برخې شي. ورسله دې چې د امریکا حکومت د آزادې اروپا آزادې رادیو بودیجه قطع کړه. اروپای ټولنې د دې رادیو د ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې په بروکسل کې جوړه شوې د آزادې رادیو د راتلونکو په اړه بحث وشو. لنننۍ بحثونو یوې خبره ډیپلوماټیکي سرچینې آزادې رادیو ته ویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالټیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا د آزادې اروپا د رادیو څخه د ملاتړ لپاره سمدستي چمتواله یو خود او ویل د دې رادیو د فعالیت ځندیدل به د اروپا دښمنانو ته وډالې وي او لمینځتل به په نړۍ کې د دیموکراسي د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي ځایوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کایا کلاس ویل چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د دیموکراسي لارښوون کې او ډیره به ارزښت ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د اوو فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. او د امریکا پوځ نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثی اغیانو پر مرکزونو پراخي هوایي حمله وکړي. د حوثی ډلې المسیره ټلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د ستر سمندرګي پر غاړه پروت هدیده ښار او د پلازمینې صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالي په نښه شوې دي. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثی ډلې اداره کوي راپور ورکوي چې په دې هوایي حملو کې د 15 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون لک تر لګه 350 کسان وژل شوی او 98 نور کسان ټپیان شوی دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشته یو ته د حسینو د غوښونو د مخنیوي په هدف پیل کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبه په ورځ ایران ته خبرداري ورکړ چې د حسین د لیل ملاتړ څخه سم د سلاس وخلی او ژمنه وکړه چې کدا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشته یو حمله ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به ایران مسؤل وبولي.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه وخت مو په خیر. تاسو زموږه آزادۍ رادیو نه اوري وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها کده طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل بې پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو له بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور مخې د دې مسودې په پریکړه کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو حقوقونه د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د ترهګرۍ ضد مبارزه د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمره او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمنو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
مننه فرشتگان خور تاسو ته، جناب شفته صاحب ته او اړیدونکو ته سلامونه ونکيله. لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې اشاره وکړه، مستوده هغه ده منتها سکال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت دی او کال پوره کیږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یونما ماموریت د افغانستان دپاره، لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله ده، د ترهګرۍ مسله ده او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته ده چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیرش، یو هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کیدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کیدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده ده، لکه چې نور کلونو کې هغه تصویبېده دی او کال دپاره سکوالې هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو شفته صاحب ته، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. کدا راته وایي چې څه فکر کوي تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره به طرفه وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو څنګه ارزوئ دغه فعالیتونه څومره به طرفه وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه به طرف وو او به طرف دی، خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کین او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لر اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري او د یونمان لاري نه د بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حکومت لاس ته هم رسیږي. د شوزو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د شوزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د شوزو د کار د خاطر دغه انتقادات چې هغوی کوي زما په اند ډېر پر ځای دی. او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسي، خصوصا د اقتصادي لحاظه. زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دي چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري، یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کیږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري. شتون یې ډېر ډېر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي او افغانستان کې
موږ ورته ډېر ضرورت لرو. یمنه اتمر سپتاسو ته درځو کده څنګه چې شفته صاحب اشاره وکړه د یونما کارونه د خزو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دڅو کلونو کې د طالبانو تر حکومیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه پر راپورونه کړي و په راتلونکو کال کې، آیا هم دغه راپورونه پورې باید دوی بندوسی او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د خزو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډیر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزه د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یونما ماموریت په افغانستان کې او چې وکړه چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نور څنګه په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي، او دا کار دوی وکړ. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې تا طالبان دې تقانی کې چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام کې د خو حقوق ته دوی پام کې د خو زده کړو ته دوی پام کې او همدغه نورو مسائل باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی، یو بل دا چې نړیوال مرستې هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کی چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوالو ته او د نړیوالو نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوخ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هېڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وس پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دی منلې، څنګه چې یو نیمه ونی مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو لپاره د منل لپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدئولوژیک گروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر محسسات و دی کارون دوی پورته، یعنی دوی په هیچ صورت سره په دی تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدئولوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرخه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګیږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نه شي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي او حادثو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګری ملتونو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هغه د دوی دپاره د منلو او د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. شفته صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو کتا سورته وایي چې څه باید وشي په اوسنی وضعیت کې، د افغانستان اوسنی وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کوم ستونزې چې راولاړ شي په افغانستان کې دغه مخه ونیول شي او د افغانستان د خلکو د پر هدا اقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مختلري دغه په خطوګه تر سره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لنګانه دوی مختلفه دیدګاوی موجود دي. یو دا چې یونما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مسلې خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلی راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدئولوژیک لحاظ طالبان ته پیدا شوی او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غشتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري او دا واټن چې همدا اوس موجود شوی دا امکانات د فکری لحاظ، د ایدئولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري او دا سی فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی د فصلی راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیل لاره ده او د بشري حقوقو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما دا سینه څه کولای چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حکومت لاره نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حکومت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حکومت لاره نه د همکاري سپمول کیږي او نو وړي چې وایي سره
پوڅه فهم سره دا کار مخته دی. مننه شفته صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي او دغه د یو کال نور هم غزي کې، څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده او طالبان په دې پوهیږي او کنه که پوهیږي په ولونو به اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوم دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وسه پوری هم نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته دوی کولای شو چې دیونامات لارینا دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دی ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوال مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسو هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک گروپ، هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اوریدل کیږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنی په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتې نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیر دی. دغه شای دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دی سره چه نره چنگه گزاره که، افغانان چنگه گزاره که، دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی، دا یو بیل سوال ده چه وقت به دیده زواب ورکی. حتی منگه دنه نده طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات گور، او دا دی واقعیتونو یو انکاز ده، دا واقعیتونه دی، منگه دزان نوی. نو که طالبان دغه فرصت نه استفاده و که دیونامان دوی دی دوی دی ماموریت نام راست وغاری او نریوال سر مشترک جو پیدا کی، نریوال تعودات سر دوی کمچه حکومتون پخوا حکومتون اوس افغانان پا مجموع که لری دی پا غبان دی پای بند پاتشی، زد دست فکر کم چه دوی پا گرده دی. اوس هم فرصت دی دوی پلاس که دی، لیکن فرصت رو رو مورست در بلی دی دوی دلاس اوزی. هغه سی یو وخت کې چې خدا نخواست افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره. نو زما ویره د هغه نه دی، لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیر زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه کلازاتی رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمر او همدار زمیر وایس آشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریات مو یو ور نړۍ مننه او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه ته وړاندې کوم ملامه ملشه.
زد کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغیری رازی جدل.